افرادی که برای خراسان کار میکنه باید دیدگاه شهروندان رو بشنوند.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرې خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم ملختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورځنی غونډه نن او سبا دوام کوي اټکل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي د افغانستان لپاره د ناټو پوخانی ملکی استازي نیکولاس کی لازد رادیو سره په خبرو کې ویلي هیله مندي د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې یو څه پرمختګ وشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سندرنی اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپل بې پري ارزونه برابره کړې وه او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته وړاندې کړه په دغه ارزونه کې د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه شوې وه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویل چې د دوحې غونډه کې د دوی ګټون ګټور ونه بلل شو د دوهې پتیره غونډه کې چې شاوخوا نه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوه طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې د طالبانو د نارضایتۍ سبب شوې وه د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د هغه څه په باب ژور اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل کیږي دغه اعلامیه د البانیا انډورا بلجیم بلغاریا کاناډا فرانسې جرمني کوسوو لختنشتاین منګولیا هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خبره شوې ده دوی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي ځورونې ته د پای ټکی کېږدي د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو وین زبیالله مجاهد د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هغې په وینا د افغانستان ټول وګړي له برابر حقونو څخه برخمن دي او له په ټولو برابر حقونو سره ژوند کوي طالبانو مخکې له بشري حقونو د سرغړونې په باب ادعا ورت کړی دی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت ته ژمن دي په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې نجونو ته د منځنۍ زده کړو اجازه ورکړي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راوګرځولې د هوا پیژندنې اداره وایي نن یک شنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو واورې اټکل شوی دی د طالبان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو اورښتونو په نتیجه کې د درنو سیلابونو د راوتلو امکان هم شته د دې درې په وینا په شمال کې له بدخشان نیولې تر فاریاب او د غزنی تر ځینو برخو د غرس په ختیځ کې له نورستان نیولې تر خوست او پکتیکا د سیلابونو دراوته اټکل شوې ده وړاندې راغلي چې په بیلابیل سیمو کې له 15 تر 50 ملي متر پورې د باران او له 30 تر 80 سانتي متر پورې د واورې ورېدو اټکل هم شوې ده دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د لګو رښتون له کابل څخه کال د وچکالۍ په باب اندېښنې شته او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان پرون شنبه ویلي چې د اسرایلو په ګډون په منځنۍ ختیځ کې د سولې او ثبات پر لور د ګام اخیستو یوازینۍ لار د فلسطیني دولت ایجادول دي کله چې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یو بحث پر مهال له شهزاده فیصل له د اسرائیل سره د عربستان د اړیکو د عادي کولو په باب پوښتنه وشوه ویل چې عربستان د غزې په جګړه کې د اوربند غوښتنه کوي فرهان زیاته کړه چې موږ پر اوربند او پر دې موضوع ډېر تمرکز کړی چې اسرائیل له غزې ووزي او موږ د غزې خلکو ته بشري مرستې برابرې کړو سعودي عربستان په وار وار ویلي چې له اسرائیلو سره به تر هغې ډیپلوماتیکې اړیکې پیل نه کړي چې دغه هیواد خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت نه وي پیژندلی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د فلسطیني دولت د ایجادولو پیشنهاد په کلکه رد کړی دی تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اورېدلی شئ نن د دوه په پلازمینه په بخنه سره د قطر په پلازمینه دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه باندې ناسته دوام لري. چې تر اوسه پورې په دغې ناسته کې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي وروستي جزئیات به یې درته درکړو. همدارنګه دا چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې خواړه یې په نړۍ کې مشهور دي، په ځانګړې توګه بولاني، خو دا چې بازار یې اوس مهال په کابل کې د نورو ولایتونو په ګډون څنګه دی، په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. دا چې د دوهې ناسته نن جریان لري، په دې اړه د هغو نجونو غږونه هم درسره شریکوو چې دوی غوښتنه کوي باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني.
چې ولې دوی دا غوښتنه کوي، په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. د کوچیانو ژوند ته هم تم کیږو.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصله شوې مړې شوې، هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي، دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر. اوبو نشته.
نور مطالعه به مشتملتیا هم وکړو.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورسینې غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کې چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم خبرې اترې وشي. تفصیل سنا کاکړنه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتو د دوحې د ورسینې غونډې لومړنۍ ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړی. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفي زاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تېره ورځ د یوه اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړې لیک په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیوغلو په دوحه کې د خپلواکۍ ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بس وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم، خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د معنی لرونکي او ټول ګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي، راتلونکې تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دنده یې له طالبانو سره تعامل نه، بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغیزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیې کې دغه شان راغلي، تمه کیږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی وه.
و موریده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه روانه ده چې سنا کاکړ په دې اړه وروستي جزئیات راکړو. ورزو په دې اړه د هغو کسانو غوښتنې او پیغامونه هم اورو چې دوی د دغې غونډې ته ګډونوالونه درلودي.
د یو افغان انجلۍ په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه لري کړي او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنه کړي او یو هم شموله حکومت دوی من سره نه وړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي، یو زمینه سازي دی وکړي، یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کړي. او بل د ځوانان د بیکاری په اکل دی وغږیږي، ځکه ځوانان بیکار دي، کار نسته، روزګار نسته، ورځ په ورځ فقر زیاتیږي. د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي. نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دې حل کړي.
زه سمایا په شپږم ټولګی کې اول نمره وم. ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځی ته تلو، خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلې دي، موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه موږ ته مساعد کړي.
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته، پاکستان نه وسړلو او دلته کار روزګار نشته. زموږ چې شی وکړو حیران پاتې وو، کار روزګار بخیسته ده نو فامیل والا هم ټول بیکاره دي. غریبي ډېره زیاته ده، اشتیازي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوهې ونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. کار روزګار نشته سی چې شی وکړو. د دوهې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل سي، غریبانانو سره مرسته وسي.
و مورده د هغو کسانو پیغامونه چې د دوهې ناستې په اړه باندې چې نن او سبا به دوام وکړي او د افغانستان د مسایلو په اړه پکې خبرې کیږي او د دې احتمال شته چې د افغانستان لپاره د بل ځانګړي استازي د ټاکنې پر موضوع هم پکې خبرې اترې وشي. د هیوادوالو پیغامونه مو واورېده. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو او دا چې د افغاني خوړو له ډلې بولاني هغه خواړه دي چې ډېر خلک ورسره مینه لري، په مینه خوري او د دې تر څنګ دغه خواړه په کورونو کې د جوړېدو سربیره په خرونو کې یا په بازارونو کې هم په اسانه د لاسرسي وړ دي. خدای چې کوم کسان بولاني خرڅي اوس له کوم ستونزو سره مخ دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان نوموتي خواړه پیرکی د ټیسټ اټلاس ویبپاڼې کې د نړۍ د سلو غوره خوړو په نوم لړ کې دا ځلې یولسم ځای خپل کړی. په افغانستان کې یو شمېر پیرکی پلورونکي وایي چې د خلکو د مالي وضعیت د خرابوالي له امله اوس پیرکی پخوانی بازار نه لري. دوی وایي چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او ډېر خرڅېدل. د دوی په خبره پیرودونکي ډیر محصلین او یو شمېر هغه کسان دي چې بازار ته د پیرلو لپاره ځي. د کابل په میرویس میدان سیمه کې د پیرکیو یو پلورونکي دانش ازادي رادیو ته وویل:
قدرې که سابق می گرفتن او خرید بولانی زیاد بودم.
موږ ته په خوا په شان اوس ډیر پیرودونکي نه لږ خوانځي تړلې دي. په خوا به خلکو د خوانځیو مخکې پیرکی اخیستل، اوس د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خرڅلاو کم شوی دی، څوک دومره پیرکی نه اخلي.
رخصت از دغه وضعیت اقتصادي مردم هم خوب نیست، به مخاطر فروشات از را کم شده و قدر کسی نمیگره.
د مزار شریف خار اوسیدونکې نجیبه چې د نورو خوړو تر څنګ د دغه خار د ښځو په باغ کې پیرکی پلوري هم وایي چې ګټوټه یې کمه شوې ده.
نظر به یک سال پیش مشتری ها کم
تیر کل څخه پیرودونکي کم دي. کشته نو غواړي چې شکل 500 افغانۍ او پیرکی له 100 افغانۍ هم ارزانه ورکړو. مو کوي چې غواړي وړ ارزانه نه دي او زه هم هر څه په کیلو اخلم.
چې رقم کنیم مو واستو نزی نسکه با بوجی بگیریم، مون با کیلو میگیریم.
نجیبا وای چې د پیرکیو په پلورلو سره نشي کولای چې 4500 افغانۍ د کور کرایه او د خپل کورنۍ نور لګښتونه پوره کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان خوښ دي چې پیرکی د ټیسټ اټلاس په ویپاڼه کې یو ځل بیا د نړۍ په 100 غوره خوړو نوملړ کې شامل شوي، او وایي چې که څه هم دوی له بهر څخه د پیرکیو د پیرودلو توان نه لري، خو دا خوندور خواړه په خپل کور کې پخوي. د کابل اوسیدونکې ماریا وایي
پیرکی چې موږ پخو مثلا یو درې څلور نفره مجلسي هم مجلس هم کوي، یو درې څلور نفره زده کېږي چې یو یې ډکوي، یو یې سره کوي، یو یې پخوي، یو یې جوړوي. په همدې ترتیب سره موږ هغه سره پیرکو سره ترون جوړوو. ډېری خلک تروي، ډېری خلک مستې د شیانو ورسره استفاده کېږي. په دې ترتیب د مخکوم ډېر زیات خوښېږي.
د ټیسټ اټلاس ویپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي، په دې وروستیو کې د نړۍ د 100 غوره خوړو نوملړ اعلان کړی، او د افغانستان پیرکی په دغه لیست کې یولسم ځای ګټلی دی. د ویپاڼې نه دی ویلي چې دغه لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې یې ورته کړنو کې اعلان کړی و چې دغه لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیول شي، د زرګونه اصلي کارکوونکو د نظریاتو پر بنسټ چمتو کیږي. د 2023 کال د ټیسټ اټلس ویپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکی د نړۍ د 100 دودیزو خوندورو خوړو په منځ کې ډېر سم ځای خپل کړی و. پیرکی د افغانستان یو له مشهورو او خوندورو خوړو څخه دی چې افغانان یې ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړینې ګڼه روسانو ته ټکان ورکړی دی. لکه چې هغه د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه، په لسګونو کسانو یې په یاد د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې منځ کې په بېلابېلو ښارونو کې په لسګونو کسان د پولیسو لخوا ونیول شو او په لنډمهاله توګه زندان شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشری حقوقو یو پیژندل سوی ډله وی په روسیه کې څباندې 400 کسان چې د کرملین مرسیوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ته د درناوي او دعا په نیت راټول سیو نیول سوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته خبر لمخې د روسیې په یو زندان کې د 24 کلن ناوالنی ناڅاپي مړینه د ډیرو روسانو لپاره یو سخت گزار و چې خپل هیلې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو برخلیک په باب په دې سرسخت منتقد پوری غوټه کړې وي. تیر جمعه او شنبه په سلګونو کسان چې د ګولو ګېډې او شامي ورسره وي، د ځپونکو اقداماتو د قربانیانو په محلونو کې ناوالنی ته د درناوي او دعا مراتب پر ځای کړل. د او وی ډی داش انفو په نوم د بشري حقوقو ډلې د معلوماتو لمخې تر پرون ماښام 401 کسان د روسیې په څباندې لسو شارونو کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د دې ډلې په وینا له دې جملې څباندې 200 کسان د روسیې په دویم لوی شهر سینټ پیټرزبرګ کې نیول سوي. د ناوالنی د کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یو زندان کې د هغه مړینه پرون شنبه تایید کړه. د دوی په وینا ناوالنی تیر جمعه د قدم وهلو پر مهال بې سده سو او وروسته معلومه سوه چې هغه سا ورکړې ده. د کرملین دغه منتقد د هغو تورونو له کبله چې ویل کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی و. په سینټ پیټرزبرګ کې محکمو تیر جمعه د نیول سوو کسانو له ډلې د 24 تنو ته امر کړی چې له یوې تر شپږو ورځو پورې په جیل کې وي. د محکمو چارواکو د شنبې ناوخته وویل 9 نور کسان جریمه سوي دي. د او وی ډی داش انفو په نوم د بشري حقوقو ډلې په وینا په مسکو کې لږ تر لږه شپږو کسانو ته امر سوی چې 15 ورځې په زندان کې تیرې کړي. دغه ډله وایي یو کس په جنوبي ښار کراسنودر او دوه نور په بریانس کې بندیان سوي. ناوالنی په داسې حال کې مړ سوی چې ټاکل سوی په روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشري ټاکنې وسي، او تر ډېره اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د شنبې په ورځ هم د الکسی ناوالنی د مړینې علت نو پټاګه سوی، او دا هم معلومه نه ده چې روسی چارواکي به د ناوالنی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري کنه. د ناوالنی ډلې د شنبې په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري. د غډلې پر چارواکو تور ولګوه چې په لوی لاس یې د ناوالني د مړي سپارل ځنډولې دي. ناوالني د 2021 کال د جنوري پر 18 د مسکو په هوایي ډګر کې له جرمني تر ستنېدو وروسته ونیول سو او هغه په جرمني کې د مسمومیدو له کبله تداوي کېده. کرملین د هغه په مسمومیدو کې خپل دخالات رد کړي وو. ناوالني په هغه وخت کې له هیواده بهر د مشروطي ازادي له شرایطو د سرغړونې له کبله په 2.5 کال باندې محکوم شوی وو. د روسیې د حکومت دغه منتقد د 2022 کال په مارچ میاشت کې د سپکاوي او درغلي په تور په 9 کلونو باندې محکوم شو چې د هغه ملاتړی وای. دا تورونه سیاسي انګیزه لري. وروسته د روسیې محلي چارواکو د ناوالني د اداري فساد ضد بنسټ او شبکه یو افراطي سازمان اعلان کړ او د ناوالني تر نیول کېدو وروسته د هغو فعالیت بند کړ. د تیر 2023 کال په اگست میاشت کې یوې محکمې د ناوالني د بند موده 900 کلونو ته وغځوله او ناوالني هغه زندان ته ولېږي چې امنیتي تدابیر یې سخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز به هم غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي رواني سختي او ګواښونکي وچکاله یې د ژوند د نورو برخو تر څنګ رمی او څاروي هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دې ځای پر ځای د کوچیانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغو انسانانو مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر ډیره د ګرځنده کوچیانو له رمو او څارو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسیدونکي ګټه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې
شاوخوا دیش کلن شایسته خان کوچای د غزنی قرباغ ولسوالۍ په باغیا تر دشته کې د سلګونو پسونو رمه پیایي. دی وایي دلته چې سترګې کار کوي هیڅ لور ته اوبه نسته چې رمه په اوبو کړي، نو له امله یې رمه هره میاشت څه نا څه تلفات ویني. دای زیاتوی د اوبو له نشټوالي پر مو او څارویو د اوبو ترڅنګ د هغه د مالونو په خوراک هم سخت اغیزه کړي. دا په داسې حال کې چې په غزنی کې ګرځند کوچان وایي رواني سختي او ګواښون کې وچکالي د ځوان د نورو برخو ترڅنګ مالونه هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. شاوخوا شپیت کلن عبدالاحد کوچای چې ولسی تخلص کوي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصلې شوې مړې شوې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر اوبه نشته، واښه نشته، هېڅ شی نشته. موږ ډېر به د مشکل سره مخامخ شو. بېله خدایه هېڅ تمه بل چا ته نه لرو. پخوا خو به دا لښتو کې په دغه کې په زراعت کې په دغو کې واښه و، اوس هېڅ شی هم نشته.
په افغانستان کې تر ډېره د ګرځنده کوچانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسیدونکي ګټه پورته تکوی. فرید الله کوچای بیا په غزنی کې یو بل کوچای دی. د وای د کوچانو مالونه او رمې تر ډیره د ورشتونو په اوبو بوکیږي چې هغه اوس نسته، نو له عملی کوچان لا زیات توستونځو سره مخ دي. رواني وچکالی سخت ځپلې دي.
خو بدبختانه سګ هغه چې کال د چې مثلا په غزنی او ازرجاتو کې بارانونه غورخت کم ده، نو د موږ مالونه له زیات توستونځو سره مخ دي. لومړی ستونزه کباران یا واوري یا شی ونسی، نو واخ نه پیدا کیږي، واخ کم پیدا کیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد ګڼ کوچان په دې باور دي چې که کال آباد نه وي، نو د کوچانو اقتصاد هم ورسره خرابېږي. عبدالمالک کوچای وایي رواني وچکالۍ د کوچانو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړې، باید پاملرنه ورته وسی.
وچکالی سی ده، خصوصا دا چې د کوچیانو زیاتره شغل او کسب سی ده مالداری ده. دا مالداری چې ده دا معمولا د بیابان په دښتو باندې خپل پسونه څروي، او دا چې کله وچکالی نو طبیعي ده چې کال آباد نه وي، نو د کوچیانو مالداری له ستونزو سره مخ کیږي. په کوچیانو په ژوند باندې وچکالی ډیر تاثیر غورځولی ده، خصوصا په حیواناتو باندې.
په غزنی کې ګڼ کوچان وایي د طالبانو حکومت ځای پر ځای د کوچانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغه انسانان او مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو ژمنه کوي. خو تر څنګ یې د روانې فبروري میاشتې په 14 نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او برېښنا وزارت په هیواد کې د اوبو او برېښنا په برخه کې پانګونې ته د هندي پانګوالو له لیوالتیا خبر ورکړی و. د یاد وزارت مسؤلینو ویلي وو یو شمیر هندي پانګوالو د یاد وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د اوبویزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس په افغانستان په جنوب کې اوروزګان ولایت ته ورشو. په اوروزګان کې د زده کړو سره د مینې لپاره یو مور خپل معلول زوی هر ورځ ښوونځي ته پښاوړي. د اوروزګان ولایت مرکز په اترین کوټ کې یو مور چې د کورنۍ سرپرستی ور ترغاړي د هر ورځ خپل دغه یوازینی لس کلن زوی چې معلولیت هم لري په شا ښوونځي ته وړي. دغه لس کلن معلول محمد کریم چې پلار یې وژل شوی او یو خور لري وایي چې ښوونځي ته ځکه غواړي لاړ شي چې د ده هیله ده چې په راتلونکي کې ډاکټر شي. تفصیل نور لسیمې په دې راپور کې اورو.
زه د دې په ګوډې څیارم وروره دی چې د باندې یو شکل دلی ما ته وایي وایي چپلی را واخه ما ته کالی را
لا دردونو او فریاد څخه ډکې دا خبرې د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وی کندی اوروزګانی مور دی چې د خپل یوازنی زوی د شراتلونکو لپاره خپل ژوند وکپ کړی دی. دا کند مور لزده کړو سره د لیونی مینې په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لسکلن محمد کریم چې معلول دی شونځي ته په شا وړي. نوریا وای ځکه هر ورځ خپل زی شونځي ته په شا باندې وړي او راوړي ترڅو هغه ډاکټر سي او پراتلونکي کې خپل ټولنې او کورنۍ ته خدمات وکړي.
دا غلط چې دی دا زموږ فطر دی دا پښپژن سیم کې دی چې دا د سیم وخر غلې دي چې ما د سړک په پښاره وستلې دي په پښاني د سړک د خړې دي چې په ګاډي کې را وستلې یم په پښاره په شاکړې دي په هیڅ خبال نه سمړای دا په هیڅ کې نه سمړلای دا غواړم چې دا سم ډاکټر جوړ شي زه په دوا ساتم زه دا د لاسه به هیڅ تړې یم توونی پزیریه ته مرور زده توونی پزیریه ته چې دایره باندې وځي لازم دریو څلور واره ته ورته مو ته ګورم چې کښنیانو په ډبرو نه وشلې دی یاله تر اتوار خړی نه وهلې نه زبی شته د سره په خالي هم دی او تر سره یې مچ ارځای یته د سره دا وره.
د لسکلن محمد کریم دواړي په شپل چسوي او پلاری شاو خوش پښ کال وړاندې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال وجلسوي. د اوس مهال د خپلې مور او یوې کوچنی خور سره ژوند کوي. نو مور وایي هله یې داده چې ډاکټر سي.
زه په دا مکتب باندې زما مور ما قربان زما ټول قربان ما سره خوشاله شي چې زه په راتلونکي کې ډاکټر زه واړم چې ما د ټوک باز کال چې زه په خواري مکتب ته ځم مور مې مریضه ده د دوا روپۍ غواړل شي غواړي د کور
پریا وایی محمد کریم ترګنو ډاکټرانو وړي خو وایی هغه ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونې ده خو د افغانستان بهر شونې ده. د دې کلي مشر محمد رحیم وایی محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري خو وایی اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی.
یا دا زموږ د کلي دی ډېر مسکین دی یکم دی یوه مور د بل شی نه لري پر دغه حال باندې مکتب تم زی خوراکي ټوک ټوک دی در بدر دی وادي بده پر دنیا شي مرسته چانه د وسره کپر ده البندې مکتب ته روان د شپور سم پشپژم سم مکتب کې دی او ډیر به شاره دی وادي بده خورکې یو مور لري بل څوک نه لري وادي بده مو د به شاره پر ده البندې مکتب تم دی
خو په ټوله کې د نریو غشتنه داده چې د زید درملنی په برخه کې دی ورسره مرسته وسی ترڅو د دې خوب پرشتیا بدل سي او یو اوراد خپل زی په سپینه چپانه کې وویني
دوی مینه مې تراوره